دری بچې شوې احمد شیبر یم السلام علیکم د اساج رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو په دې پروګرام کې یو زراعتي مسله لرو چې کومې ونې یخ وهي او کوم فصلونه یخ وهي او ولې مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه په ماسکو کې د افغانستان لپاره روانه اونۍ غونډه جوړې شي د روسي رسنیو په وینا امنیت اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چمې پورس د روسي تاساژان ست وویل د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همداراست د هند چین او پاکستان چارواکي په دې غونډه کې برخه واخلي تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده که نه ده د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي افغان طالبان د نور انزوا په لور روان دي جان کربی له امریکا شخص سره په ځانګړي مرکه کې د جمعې پروسو ویل طالبان د خپل شوونو خلاف عمل کوي شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې شمنه کړې و او د کابل لنیول وروسته بیا د خبره وکړه چې دوی په د حکومت په توګه د شوزو او جنو پرمختګ ته چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی کوي خو هغوی له دې شمنو څخه سرغړونه کوي جان کربی دا هم وویل چې طالبان د خپل نظام مشروعیت وړي په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونه غواړي نو دوی باید په خپلو شمنو عمل وکړي د هالند حکومت وای دوی په د محکمې د هغې پریکړې لپاره استیناف ته مخه نه کړي چې په 2008 کال کې هالندي پوځان په افغانستان کې د بمبارۍ پر مهال د شل ملکیانو پر وژنه تورن کړي دي په هغه کې وی سیمه ییزې محکمې په نومبر کې د هالند د حکومت غوښتي وو چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي د هالند دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې دوی په چوره ولسوالۍ کې پر یوې کلا هغه وخت بمباري وکړه چې له هغه ځایه طالبانو د دوی پر هلیکوپټرو ډزې کړې وې د هالند دفاع وزیر کاچسا اول نګرین د جمعې پروس په ویلي کې چې د پارلمان غړیو ته واسطه و څرګند کړه چې پر دې پیښې 15 کال تیر دي نو اوس د وضاحت لپاره ډېر څه په لاس کې نه لري نو استیناف ته مراجعه نه کوي او د اوشتې ځان غرامت به ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو له فرانسې، بریتانیا او جرمني سره د جمعې پروس په یو غټ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی د ملګرو ملتو د اټومي انرژي څارونکو کې ډلې تهران ته د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې لوار لمغه خبرتیا مخکې د فوردو په نوم په اټومي مرکز کې په تجهیزاتو کې تغیرات راغلي دي چې تر 80% پورې یورانیم غني کولای شي ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول رامنځته شوی بدلونونو ته نقش پریښی خو وروسته دا مسله حل شوه په اوکران کې نن د خطر زنګونه وروسته تر دې وشنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر دونیسک او لوهانسک سیمو بیا بریدونه پیل کړل دا دوهمه ورځ ده چې په اوکران کې د خطر زنګونه وهل کیږي پرون د زنګونو سربیره روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې د اوکراین لوی درسیز په یو راپور کې وویل دښمن ته په لیمان افتیفکا نوفو پافلویکا او بخموت سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي عیني شاهدان وازجر ورو ته ویل چې د بخموت شار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړه روانه ده
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ژوند راګونو پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم دا پروګرام د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن موضوع دا ده چې کومې میوه دارونه یخ وهي همدارس کوم فصلونه یخ وهي چاره څه ده چې له یخ وهلو راوګرځو ډېر ځلې د افغانستان په سړو ولایتونو کې باغداران دا شکایت کوي چې د پسرلي په لومړیو کې چې د میوه ونې غوټۍ وکړي ناببره پرې هوا سړه شي او په نتیجه کې ونې حاصل ورنه کړي نن سبا چې اقلیمي تغیرات لا زیات شوي کله په هغه وخت کې چې باید هوا سړه وي توده شي او ونې بې وخته غوټۍ وکړي وروسته هوا بیرته سړه شي او غوټۍ یخ ووهي دې ته ورته وضعیت د ځینو کښتونو هم دی چې په ژمي کې کرل کیږي په دې خبرونه کې له خپلو درنو متخصصو میلمنو سره د شدیدې سړې هوا په وړاندې د ونو او فصلونو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو زموږ د خبرونې میلمانه دي ډاکټر زاکر الله ساپای چې د کرنې متخصص دی او په جرمني کې د پوهنتون استاد دی همدارس د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل میلمنو ته ورځم ډاکټر صاحب زاکر الله ساپای همدا اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د میوو کومې ونې یخ وهي یا کومې ونې نسبتا په اسانه یخ وهي؟
سلام صاحب محترم، سلامونه تاسو ستاسو ډیرو محترمو اوریدونکو ته. ډیر خپل موضوع باندې تنقیه کړی دی، تمرکز کړی، ډیره مننه. لږ مخکې دی چې دې اصلي موضوع ته لاړشم، لږ مقدمې ته چې لاړ شو، موږ تاسو هر کله دا ادا کوو چې افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې د اقلیمي تغییراتو په وړاندې فوق العاده حساس او یعنی متضرر کیدی شي. نو یو دغه عوامل، یو دغه دلایلو څخه هم دغه دی چې مثلا دا زیات د هوا سړوالی یا د هوا حتی د هوا ګرموالی دواړه په میوجاتو او نورو په غلو دانو باندې ډېر ناوړه اثر
لري. استاد، که اول په دې خبرې وکړو چې مثلا کومې ونې ډېر یخ وهي. ما چې څومره اورېدلی دي، مثلا د بادامو د ونو خاوندان وایي چې بادام یو کال حاصل ورکي بل کال یې ورنه کړي، ځکه چې که یخ شي نو زرې هغه غوټې وچې شي او یخې ووهي حاصل ورنه کړي. دغسې نورې کومې میوه داره ونې دي چې نسبتا زرې یخ وهي؟
سواز محترم، دا خپل اول باید یخ تعریف کړو. یخ کوم مرحلو کې دا یخ د سړی سیلی راځي؟ دا یخ په دوو حالتو کې راځي، یو په ژمي کې راځي، یو په پسردی کې راځي. په ژمي کې چې راځي، دی نو یخ ته یعنی په هغه کې ورته راډیشن یا تشعشعي یخ وایي، او یو چې په پسردی کې راځي تقریبا هغه اډویکشن دی چې هغه ځان ته یخ دی. په ژمي کې چې راځي، ژمي د هوا ډېر زیات سوړوالی ټول نباتاتو ته ضرر رسوي. په دې سره چې نباتات خنی وي ساتل شوي، ځینې لاملونه دي چې هغه نباتات یعنی دغه پوړاندې د سړو پوړاندې مقاومت کولی شي، ضایع کېږي. او کله چې پسرلي ته ځو، په پسرلي کې هم هغه مربوط هغه نباتات کېږي چې کم نباتات زر ګل کوي، کم نباتات چې مخکې ګل کوي هغه زیات د سړو سره مخامخ کېږي. چې په هغه کې تاسو ویلې دا بادام دي، زه په مجموع کې دا وایم، چې د هوا د اوسنۍ سړوالی او ګرموالی دواړه ټولو نباتاتو ته یو ستر ګواښ دی، ستر خطر را پېښوي. نو او بل دغه کله فکر کړی په خوا دا په یو نورمال شکل باندې مخته ته، یعنی د سید دیقانان زمونږ د فولکلور علم سره هغه پیدل چې څو وخت دا سره هوا راځي، څو وخت نه راځي، حتی د نباتاتو د خپل بوټو ځایونو په انتخاب کې هم دي لکه هغه توجه کوله. اما متاسفانه دغه نوسانات اوس زیات شوي دي. یو دفعه سړه هوا په سور میاشت کې راځي، چې سور کې تاسو معلومه ده چې حتی میوې هم شوي بهاس یو خرابې رامنځته کوي. یو تعداد چې په عمل کې راځي ټول نباتات متضرر کېږي، یعنی په دواړه حالاتو کې. اما په پسرلي کې هغه نباتات ډېر ضرر ویني چې هغه څه کوي، هغه د ګل وختي کوي او تقریبا د سړی هوا سره زر مخامخ کیږي او هغه زر د منځ چې په یک تاسو ولې بادام دي او پسې زردالو دي، شفتالو دي، دا نباتات دي چې زر ګل کی او زر د سړی هوا سره مخ کیږي د منځ.
ډېر زیات مننه کور ودان. استاد عمر خیل، د سبزیجاتو په اړه کتاسي وایي چې سبزیجات او غلې هم یخ وهي. د سې غلې شته چې مثلا په ژمي کرل کیږي او په ژمي بیا سخت واوره ووري او یخ وهي؟
له ټولو نه مخکې ته خپل احترامات تقدیم هم وسات محترم ته فرانس تاسو ته درنو اوریدونکو ته
سلامت.
اصلا د صدا ته د یخ موضوع لکه چې وسات محترم ویلې پارا سیمه کې فرق کوي، او افغانستان لکه چې وسات ویلې هر سیمه مختلف اقلیم لري. نو بعضی نباتات چې مثلا په ځینو کې کرل کیږي هغه په ګرمو سیمو کې اکثرا دي، خصوصا سبزیجات لکه چې موږ هغه ته د ځینو یا د ساړه سیمه سبزیجات وایو، هغه هم متضررکیږي تر یو حده پورې معمولا. اما بعض نور شیان دي لکه مثلا غنم کوي تاسو پیګه چاروخه سبزیجات کې نه راځي، بعضن کوي غلو بله وسبه کېدای شي هغه هم متضرر دي. لکه دغه سکل هم دغه څه مشکل جوړ شوی ده چې چون چې زیات دلته یخ راغی سکل له معمول نه زیات و، نو بعضې جایونه چې لکه سړې سیمې دي هغو کې دا چې غنم وخته شنه شوي دي، دغه هم د پخوګانیو کې هم هلته غنم متضرره شوي دي او سبزیجات هم همدارنګه.
بله، آتا داسې مې اورېدلي چې په سړو ولایتونو کې هم په ژمي غنم کرل کیږي. نو په ژمي چې وای کله هوا ډېره سړه شي، که څه هم وي د خاورو لاندې وي، بیا هم اغیز لري که څنګه؟
نو اصل د څه ده چې د ځینی غنم تم کې نه کرل کیږي په منی کې کرل کیږي او هغه منه کې غنم لګوخ په کرل کې واغه شنسی په عامه لابس کې موږ ورته وایي چې دا لک شنس یا په اصطلاح مایسا ورته وایي هغه کله کښې بیا هغه ډېر نه متضرره کیږي اما که لږ وروسته منه آخر منه وکرل شي او هغه نازه کوي خامخا متضرره کیږي اما هغه کال چې که واورې ډېرې وسي که د واورې لاندې وي هغه نه متضرره کیږي اما که مطلب واورې نه وي بارانونه نه وي خصوصا واورې کوي بیا هغه متضرره کیږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ استاد عمرخیل.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېره ځای ورکړی. دا ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو زموږ خبرونه په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو اورېدلی شئ.
استاد صفای، د یخ وهلو نخې څه دي؟ مثلا پسرلی دی او شدید یخ راغی، یو څوک به څنګه پوهېږي چې ونې یخ وهلې ده؟ د ژمي خبره به هم جلا وکړو. بیا
پسرلي کې تاسو خپله ګلانو کې ګورئ، زیاد د ګلانو د القا مرحله وي، ګلان تقریبا غوړېږي او هلته یعنی د پالنیشن صورت نیسي. کله چې دا یخې سیلۍ راځي ګلان مطلق مړاوی کوي او ګلان که تاسو دا فزیکي او ظاهري شکل یې وګورئ بالکل متاثره کیږي او د القان غورځېږي یا د باروري پکې صورت نه نیسي، بلاخره ټول د منځه ځي. حتی هغه ځینې څانګې چې نوې نوې راوتي هغه هم متاثره کیږي هغه هم. اما د ژمي چې کوم دی، ژمي حجرې مري، حجرې مري او د ونو هغه نوې یعنی ځوانې نودې هغه د منځه ځي چې په هغه هم په ژمي کې سړی پرې نه پوهېږي ځکه چې پاڼې نه وي. اما کله چې په پسرلي کې نبات دوباره وده کوي هغه څانګې ټولې وچې پاتې کیږي او د نبات د تنیس نورې نودې راوځي چې دا علائم په زړو نباتونو کې او په ځوانو کې په پسرلي کې چې غوټې وي په غوټیو کې هلته مستقیما د هلته ښکاري چې دا د سړوالي او د سړو په واسطه باندې د نباتاتو د ضرر علائم دي چې په نباتاتو کې ښکاري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد عمر خیل، یو اوریدونکي مو اسماعیل خان دینار خیل له پکتیکا څخه پوښتنه کړې ده. وای زما پوښتنه دا ده چې د منو ونې لرم په پکتیکا ولایت کې، په څنګه یې لایق وای وساتم؟
ښه، اصل ته څه داسې یا خو یو داسې طبیعي حالت دی نو څو خبرې دي چې مثلا به د نظر مونږ ونیسو. اول دا چې فرض مثال مونږ د سیو کوچ په آخر مني کې یا مخکې له دې چې ونې استراحت ته ځي بعض مراحل دي، لکه مثلا مونږ یو جا سپری ورته وایو هغه پشیندو، یاو چې هغه 15% یا یو کیلو سپینه سره په 40 لیټر اوبو کې واچول چې یو وپاشل چې دا یو دویم پس لغه چې مکمل ونه استراحت ته لاړه زمني غوړ دي چې هغه د 10 سی سی په حساب اندازه پیدا کېږي بازار کې په اسانه توګه په 1 لیټر اوبو کې واچول چې دا بله. او یو شی چې ډېر زیات مهمه ده د مڼو په ارتباط دا ده چې مونږ په آخر دفعه چې منی اوبه کوو ونې اوبه کوو نو 1% د نایتروجن سره ورته ورکو. دغه نایتروجن سره هم د ونې مقاومت د یخ په مقابل کې کومه تجربه چې مونږ لرو دا پورته بیا د ځمې په وخت کې، نو دغه هغه شیان چې مونږ کولی شو چې د یخ نه وساتو. البته دا د ځمې یخ ده. یو شی بل هم غواړم چې اضافه کړم چې یو ډېر مهمه فاکتور د باغو په هغه کې دا ده چې کوشش وسي چې باغونه په ټیټ ځای کې کېنول شي چې هلته یخ ډېر تاثیر کوي. دا یو له هغه ابتدایي خبرو نه دي چې باید مد نظر ونیول شي. یعنی په هغه ځای کې چې په عامه توګه ووایم چې شاوباده نه لري، مونږ ورته شاوباده وایو یا جریان دی و هوا وایو، که هلته جریان د هوا نه وي هلته کوشش وسي چې اصلا باغونه کېننول شي. نو غیر لغه نه که دا مشکل نور هغه کېږي د پسرلی بازی نور لارې کېدی چې وروسته پرې وغږېږي.
بله،
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدغه ارتباط چون همدا موضوع ده چې تاسو یاد کړی دی کیمیاوي مواد هم یادونه وکړه چې دا مواد که پی وشیندل شي یا ورکړل شي دا مواد ما د سی اوریدلی دی چې د دې ځینې مواد د دې سبب کیږي چې په پسرلي کې ونه شګوفه یا غوټۍ په ځنډ وکړي نو چې په ځنډ یې وکړي نو د یخ وهلو خطر یې کمی شي ستاسو منظور همدا و
اصلا دغه څه دا کوم خبرې سمه تاسو کې دا وقایوي حالت دی ونو وقایوي حالت دا هغه دی د شګوفې وخت او نو وخت کې دل دا اقلیم پورې تړاو لري چې دایسي چې کپر د مثال هوا ګرمه شي مخ چې ګل چې ډیر کیمیاوي مواد استعمال هم درست نه ده دا کوم څه سمه تاسو ویلې دا ډیر هغه ابتدایي کیمیاوي مواد دي موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات هم مغلق کیمیاوي مواد هم جلدی هغه وکړو باید استعمال
نشي. بله ډیر زیاته مننه استاد صاحب. تاسو په دې سربیره نور کوم لارې وینئ چې دیونو دی یخ وهلو مخاوني سي؟ مثلا ما یو شی چې ول وسل مختر دي چې استودیو تراشم وای ول لارې دا چې په ونو باندې او بو وشیندل شي او بو شیندل ورته ګټه لري د بخاري په وسیله لوګي ورته جوړ شي د تششو د مخنیوي لپاره البته وای دا ګټه لري نو مهرباني ستاسو نظر څه دی؟
په دې اړه نه برخه چې ښه معلومات تاسو وړاندې کړه چې د نباتاتو سره کوم سړو په وړاندې مقاومت جوړ کړو څنګه د سړو د خرابوالي سره د سړو د ازرال سره بچو نو ښه خبره ده. زنده خبره زیاته ما چې دی یقین دی کوشش وکي چې اول د باغ په انتخاب کې د راتو کې چې باغ داسې ځای کې انتخاب کړي چې زمکه د لمر وړانګې په ښه کافي اندازه واخلي ځکه دوی د ورځې ګرمي کې او د شپې بیرته حرارت خوشي کوي او نباتات ګرم ساتي. بل مسله دا ده د خاورې ارض په هم زه راو لیک ولا ته یادونه به وکم چې خاورې کې ځینې شکلونه خاورې د زمونږ دی خاص دی اپین په کې باغونه جوړوي هغه هم چې ته د سروالو د مقاومت په اساس باندې لګره ورزو هغه هم سمې نه دي ځکه چې د شکلونه خاورې دومره حرارت ځان کې نه ساتي او دوباره به ته د شپې د خوا نباتات ته شو ورکول شي هغه څو کې هغه د سروالو د څو کې بشکي. او بل مسله په افغانستان کې تاسو د مهرباني وکړه د ځینو تخنیکونو نم یادونه وکړه آماده تخنیکونه زه فکر کوم چې په اقتصادي لحاظ باندې فیزیک بند دي یعنی هغه نه دي کاران نه دي او څو دي شي عملی کولای یوازنه شي چې دي کولای شي ما تاسو دوه نو د سړه هوا ماري فکر چې یو جمع راځي چې بلورتا رادیشن او بل مرتبري چارج وکشن په دې جمع کې دي د یو کار کولای شي کدي باغ د کور څنګه وي یا باغ ساحه محدود وي دا دوده چې موږ وایو دا دوده دی راخه طریقه دا دوده ځکه دودی یوازینه میخانیکه ده چې کله په باغ کې دوده راکې دو ډیر ځند پر په باغ کې پاتې کیږي او کوشش کوي چې د ځمکې نه د حرارت مخاوني حرارت یو دفعي تخلیه نشي نو په دې حساب باندې په مرور زما باندې خاور حرارت خوشې کوي او بل اخر نباتات دا غن څه کوي دا نه ساتي ولدا چې موږ اوس په پرسپل کو دا کو دوره تاوان منځ موږ په دې اقینو کې نشته فکر کوم چې او عملی کار هم په افغانستان کې نه دی نو به تر دا دا چې دا دوده کول دا یوازینه موږ تاسو وخت دی. او بل مسله مرخص ده د کوډونو یادونه وکړه چې کوډونه ورکی نه سبا کوډم چې نبات ورک ما ستاسو خبره په اساس باندې راځي دې ته څه کوي هغه ویجیټیټیو یا الفی وته در نبات څه کوي زیاتې هغه هم تقریبا د زینو نباتات او الفی وته د تنبیش یا تقویش هغه ګل شاته ورځي لکه وروسته کوي ولې زه فکر کوم د سړو په وړاندې د نایتروجن ورکول لږ زره نور په یو ځدی چې مقاومت زیات کی لږ حساس کوي ځکه تنکای کیږي څومره چې تنکای شو په هغه باندې درجه د حرارت زیات به تاثیر کوي. او بل مسله په مڼو کې کتا چې یو انډیکس وګورئ په مڼو کې چې کله حرارت منفی 2 تر رسیدي مڼه سخت متاثر کیږي نو دغه منفی 2 د منفی 2 نو بیا پورته کې چې دا کیږي خو زه فکر کوم په دغه علاقه کې چې دا ورور وسیږي په دیو کې د پسرلی کې منفی 2 ته خو مشکل ده چې دا حرکت شي او چې دا کیږي حرکت کیږي نو هغه به یو آفت دی د آفت مخنیول تر زیات هاله پورې زه فکر کوم ممکنه نه ده. اما خه طریقې د دوده د چې تاسو جدي په اساس باندې وکړي او بل نبات د لپاره کافي او بور کوي د دمنی موږ چوبوي د یخ او بور کول نباتات د لپاره یوازې د دې میخانیکیت دا ده چې نبات او بور جذبوي کړي چې نبات خو مجبور دغه حجرات شي وي حجرات مجبوري او په حجراتو کې هغه د مرکز صاحب خبره بیا هم که یو مقدار نایتروجن د حجرې څه شی ساتي مجبور ساتي، یعنی دا معنی لکه تاسو چې په موټر کې انتي فریز اچوئ نو حجرې د یخ په وړاندې څه کوي مقاومت پیدا کوي. که چېرته نبات کم آب وو یا وچو په دې وخت کې حجرې کې چې کم مقدار اوبه دي یا دا چې هغه محلول ښه مجبور نه وي نو هغه څه کوي هغه یخ نیسي، که یخ ونو حجره چوي نباتاتو لپاره چای کوي ضرر راپېښوي. نو دین اخر څه ته زه دا وایم چې وروره باغ دې کې چېرته غټ په غټه کچي خو مشکل دا که په وړه کچي پیږي چې سړه هوا ډېره سړېږي نو لږ دوده ته په جمی کې کوه په جمی د جمی کې ته کولای شي چې یو څه د خپل د ونو سره برسته وکړي، اما په پسرلي کې چای نشي کولای ځکه پسرلی هغه داسې یو حالت دی چې په دوه طبقې تشکیلېږي چې لاندې طبقه سړه هوا او بره طبقه چې کوم د ګرم هوا سړه هوا یې بیا د حجرو حرارت چې وي د دغې سړې هوا په نسبت باندې بیا لوړ وي نو هلته بیا ضرور ده چې خاورې کې دومره توانمندي وي یا خاورې دا وړې او غټې خلاوې د اوبو په واسطه باندې مجبور وي تر څو وکولی شي یو څه حرارت جذب او بېرته په بروز د زمان نباتاتو ته ورکړي. دا مسایل ډېر تخنیکیږي، زه فکر کوم د قانون دپاره مشکله ده، ولې په راتلونکي کې دا 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 هڅه دی وکړي چې د باغ په انتخاب کې باید ډېر زیات کوشش وکړي. سروا صاحب په تاثر سره باید دا ووایم چې په ټوله دنیا کې اوس په دې مسایلو باندې د څه شي دي فوق العاده متوجه دي او دا تحقیقات روان دي چې څنګه کولای شو دغه دیاقین د ازرارو نه بچ کړو، دیاقین ته دغه اقتصادي زیان نه رسیږي. اما تحقیقات کچه په افغانستان کې صفر ده، دغه چې د مرکز صاحب نام خدا خطر تجربه لري د نظر پیګم نو دغه بیچارهګان په خپل فولکلور علم باندې اما خپل تجربه باندې مخ ته روان دي. اگر چې یو څه لږ ذره ام ای هغه کمزوري کیږي ځکه چې نورو تحقیقاتو منفي نظر ورکړي.
او استاد عجیبه دا ده چې اوس هغه انانوی سیستم هم په ځای نه ده پاتې ځکه چې اقلیم بدل شوی دی. مثلا زموږ نیکونو چې په کوم وخت کې باغونه شودل هوا یو ډول ول اوس بل ډول ده، دا هم په هغه انانوی سیستم هم نه چلیږي. خو خیر دې موضوع ته بیا راځو. له استادانو پوښتنه کوو چې د باغ د شودو لپاره کوم نور مسایل په پام کې ونیسو. مثلا مخکې استاد عمر خیل وویل چې باید په ټیټ ځای کې باغ کښېنږدو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د دې پروګرام میلمانه دی ډاکټر زاکر الله ساپای، د کرنې متخصص او په جرمنی کې د پوهنتون استاد، او همدارس د کرنې متخصص استاد هدایت الله عمر خیل. استاد عمر خیل، تاسو مخکې دی په ټیټ ځای کې دی باغ د نه کېنولو یادونه وکړه، نور کوم اصول پکار دی چې که یو څوک باغ ژدي نو هغه مخکې تر مخکې باید په پام کې ونیسي؟
اصلا دو سره دغه مخکینی خبرې په دوام غواړم یو څو لاندې او دوه درې خبرې نور هم اضافه کړم. هغه دا دي چې خصوصا د سړې سیمې په د سړې هوا په ارتباط د یخ وهنې چې هغه د ګل په دوره کې باغونه اکثرا یخ وهي، هغه معمول هم دا دي چې د ګل په دوره کې یخ وهي. په ټوله دنیا کې څلور طریقې دي. یوه اوله طریقه دا ده چې پر مختلفو هوادو کې هغوی چې ماشینونه ورته نصبوي چې هغه جریان د هوا شدت پیدا کړي، یا تقریبا داسې یو غټ ماشینونه دي چې هغه هوا تولیدوي. او دویمه طریقه دا ده چې هغه ته مونږ باراني سیستم چې خپله باغ باندې په شکل د باران کېږي. او دریمه طریقه دا ده چې هغه باید ورته یو حرارتي یا مثلا یا چراغ یا لکه څنګه چې ساز ویلې یا جود ورته وسی دا ده. او څلورمه او اسانترینه طریقه دا اوس خو فکر کوم دا ډیر اسانه خبر ده چې ټول خلک په ټلیفونو کې پیږي چې درجه د حرارت څومره کته کیږي. یوازینی کار چې مونږ کوای شو دا ده چې هغه که پوښتنه چې درجه د حرارت له صفر نه چیږي باغ وبکو، یعنی په دې وخت کې چې دا ابیاریم کوو دام کې دی چې د شدت یخ لږ راکم کی دا د مخکینی خبرې په دوام. او ډېر نور خبرې هوسته چې هغه باید مد نظر ونیول شي چې اول خدا چې علاقه مکه چې ما ویل موقعیت د باغ ډیر مهمه ده چې حکومت په کوم ځای کې هغه باغونه چې مثلا سیوري خواته یا مونږ وایي چې د جنوب له خوا وي د بچیږي هغه باغونه لګروسته ګول کوي یا موقعیت ده. دویم دا چې اوس ډیر مهمه دا دي چې مونږ باید تاسو باغونه کینو چې په هغه کې نوعیت ده هغه نوې استفاده وکړو چې هغه مقاومت لري د یخ په مقابل کې او هغه نوې استفاده وکړو چې هغه حاصل ډیر ده او هغه ځای کې باید باغ انتخاب سی ته هغه مارکیټ ته لګ لاندې معمولا بعض شیان دي لکه په مثال مونږ ګلاس کینو او همداراز اوسنی سیستم باندې باغونه کینول سی په دې معنی چې مخکینی باغونه به د عادي باغونه چې و هغه په یو فی وایډ دسمکه کې ډیر کم کې کول کېدل. پر مثال کمانه مونږ مثال وایو مخکینی مخکې به یاو جری زمکه کې تر یاو سلو شپیتون یاو گه کینول کېدل اوسنی سیستم دا وایي چې تر شپږ سو شپږ شپیتون یاو گه مونږ کولای شو چې په یاو جری کېنو هدا اقل یا لدین هم زیات دا ډیره مهمه خبرې دي او جنس او یاو بل ډیر مهمه ټکی دا ده چې هغه د خپل دنیالګي په اصطلاح هغه کیفیت دنیال ده چې هغه مونږ نیالګي معمولا په دوه قسمتو ده چې یاو هغه د ریشه بخش ده چې هغه ډیر مهمه ده په ټول دنیا کې غته روتشتاک وایي چې هغه خپل ځان ته خصوصیات لري او بلې خپل نه واده دا خبرې دي چې باید مونږ په نوې باغداري کې مد نظر ونیسو.
بله صاحب، او یو بل مسله هم ده چې فکر نه کوي چې دا هم که خلک په نظر کې ونیسي، مثلا هر څوک دې د خپل سیمې هوا ته په کتو سره هغه سي بوټي کیږدي، هغه سي ونی دي، هغه سي ونو باغ دي جوړ کړي چې د دوی په سیمه کې په اسانه یخ نه وهي. مثلا یو بوټی چې په یو سیمه کې ممکن ژر یخ ووهي ځکه چې هوا یې سړه ده، نو له هغه دې ډډه وکړي. په هغه سیمه کې داسې بوټی کیږدي چې هغه د یخ په مقابل کې زیات مقاومت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وایي چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې د ونو او فصلونو په یخ وهلو لخپلو درنو میلمنو په جرمني کې د پوهنتون استاد او د کرنې متخصص ډاکټر زاکر الله صافی او همدارس استاد هدایت الله عمر خیل سره خبرې کوو. استاد صافی، یو بل اوریدونکو مو زمیر خان زمیر جان لیوال دی، دی وایي چې که په دې اړه معلومات راکړي چې شفتالو او د انار ونی او همداراز لوکاټ ونی دا څومره مقاومت لري دی یخ په مقابل کې؟
مننه لیوال صاحب، خاصه پښتنه وکړه په دې نباتاتو کې هم تر هغه اندازې چې زه معلومات درم انځر شفتالو لوکاټ دا د یخ په وړاندې فوق العاده دي حساس دي. که چېرته مثلا تاسو اگر چې هر منطقه تاسو د افغانستان وګوري یعنی خپل خاص نباتات لري، اوس لوکاټ حتی په جلال آباد او په دې ځایو کې هم کیږي، ولی د سړو په وړاندې دومره زیات مقاوم نه دي. اما دا نباتات که چېرې تاسو داسې منطقو ته انتقالوي لکه کابل تل دلته ممکن نه دی، اما شفتالو ممکن دی. شفتالو یو عدد دا دی چې وروسته د بادامو دام ګل کوي او دا تقریبا د فراز په وړاندې فوق العاده حساس دی او زر څه شی کې زر خرابیږي، زر مطلب یخی وایي خرابیږي. او بل د انځر بوټي دي، انار خو بیخي حساس دی، ځینې بومي بوټي د انار دي لکه تروا انار چې وایي، بیا تروا انار نسبت د نورو انارو ته هغې لږ ذره مقاومت لري، مثلا په ځینو سړو سیمو کې هغه هم شته. اما هر نبات د پاره یو خاصه اګرو ایکولوژي باید په نظر کې ونیول شي. هر منطقه د افغانستان مشخص هاي لري، مثلا په زابل کې موږ تاسو د بادامو د پاره ډیر خایسته هوا لرو، موږ مثلا په مزار شریف تاشقرغان کې په انزور د پاره ډیر خایسته هوا لرو، مثلا موږ په کاپیسا تاګه ولسوالۍ کې د انارو د پاره خایسته هوا لرو. یعنی هر منطقه یو خاص څور لري، یو اګرو ایکولوژیکي اقلیم دی. نو دا چې یو ځنه بل ځای ته معرفي کوي، زه فکر کوم دلته بیا د ترکو یو چرنه نشوي دی، یو چرنه تای شریک شوی نه وړاندې وای نه ښه نه ده. او بهتره دا ده چې دوی باید هغه مروه سیستمونه په افغانستان کې چې دي
دغه منطقې په باره کې کوم معلومات لري د هغې په اساس باندې که نباتات یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي او هغه کوي ده د چا خبره یعنی ښه ګټه ترې پورته کولی شي او د سړو په وړاندې دې مقاومت هم کوي. او مهمه خبره بله چې تاسو امرخیل صاحب په دې کې باس وکړه د باغونو په انتخاب کې دې باید ډېر زیات کوشش وکړي د ساحه د باغ داسې انتخاب شي چې هغه خاورې باید تقریبا لوڅه وي تو څو وکولی شي چې حرارت وړاندې هغه جذب کړي. او بله خبره دا مهمه ده چې باید د هوا د زهکشي ښه سیستم ولري یعنی سړه هوا ووځي ګرمه هوا راشي یا ګرمه هوا راشي سړه هوا ووځي. همدومره چې دا سړه هوا د نباتاتو دپاره نقص کوي ډېره ګرمه هوا هم څه کوي نقص کوي. بله مسله یې دا ده چې تاسو باید د خپل د نباتاتو چې کله تاسو باغ ایجاد کړه باغ هم جوړ کړه د نیالګیو په وخت کې باید ډېر احتیاط وکړي ځکه چې دوی ډېر حساس وي تر څو چې دوی حجرات لږ زاړه شي او دوی د یخ په وړاندې یو توافق حاصل کړي او مقاومت وکړي د نباتاتو پوره ساتنه د نیالګیو پوره ساتنه وشي. بله خبره دا ده چې دا باید نباتات څوکي د نباتاتو باغ مخکې دې چې یخ ورځيږي په افغانستان کې خو تقریبا د میزان په ځینو ولایتونو کې د میزان په آخر کې یخ ورځيږي او مثلا په مشرقي او دا جنوب شرق منطقو کې لږ زړه وروسته کېږي په دې وخت کې نبات مخکې دې چې هوا سړه شي باید د نباتاتو ځمکه باید لمده وي دومره ډېره لمده هم نه چې تنفس کموالی رامنځته کړي ولې باید په یو حد وي تر څو وکولی شي چې هغه یو یو څه د اړتیا ول حرارت په خاوره کې وساتل شي تر څو نباتاتو ته څوکي د یخ په وړاندې یو څه مقاومت ورکړي. بله مسله دا ده چې د خاورې ساتنه د خاورې د باغ د انتخاب لپاره ګوره سوازه تاسو وګورئ چې د باغی خاور د باغی ځمکې په ټوله دنیا کې په اوله درجه کې قرار لري یعنې هغه خطوب دا ده چې دا لوم خاورې دي دا خاورې باید نه ډېرې شګلې نه وي نه باید ډېرې کلی وي یعنی ډېرې درنې وي نو دا باید متوسطې خاورې تر څو وکولی شي چې د نباتاتو د لپاره پوره څوکي یو سپورټ ورکي او کی. او بل مسله چې په افغانستان کې ډېر زیات مروج ده شخبوري ده چې دا اوس په فیسبوک کې کمپاین شروع ده چې زر شخبوري شروع کړي زه به دا پیشنهاد کوم چې په دې وخت کې شخبوري کې ډېر عجله مکوي ځکه چې اقلیم تغییر کړی دی او تقریبا داسې چپی راځي چې ډېر سړی وي د نباتاتو لپاره خطرناک وي ولې موږ څه کولی شو یو تعداد شګوفې یا یو تعداد پدوکونه موږ د قیچو په واسطه باندې جګی کو او چې موږ نه سړه هوا د منځ یې سي دا معنی چې دیقان سخت زیانو د مشکل سره مخ کیږي. بل مسله مهمه ده چې
استاد کوم اجازه یې په دې موضوع کې یو سوال شته ام د بیا تاسو بل برخه ته راشي می هیروي د خپل خبري ام دا چې تاسو وایي چې په دې وخت کې دی شاخه بودی نه کوي څنګه دې نه پرې کوي لکن بیا په عین حال کې ماده سوریدل چې په دې وخت کې چې ونی وې دی تاسو باید څنګه پرې کوي هغه وخت چې ونی ژوندې وي ویخي وي په هغه وخت کې ګناه لري بيخي یعنی شکار نه دی. او لبلې خو تاسو وایئ چې د یخ وهلو احتمال شته په داسې صورت کې بیا ځینې خلک کوم رنګ یا کوم مواد پیشیندي چې هماغه ځای چې قطع شوی دی او چې یخ یې ونه وهي داسې هغه رنګ نه استفاده کوي کله څه نه استفاده کوي په دې اروپا کې عموماً همدا کار کوي
یاره اروپا کې خو ما دا چې رنګ استفاده کوي هغه چې ته شاخبوري هم کوي باید د دې خیال وساتي چې نبات ډېر زیات نبات زخمي نه کړي نبات ډېر زیات ضرر نه رسوي نو اب شاخبوري هم ډېر په احتیاط سره تر سره کیږي ا مار رنگ منګ دلته په کمزای کې چې ما عمل دا شاخبوري ساوود چې د ګلاسونه وي ګلاسونه دې یو پادي کې شاخبوري کې او هغه باغی کې شاخبوري کې
اخر رنگ نه شخصي
نه دې کې ډېر کوشش کوي ځای نه شي یعنی نبات باید ډېر زخمي نشي چې هغه هم تقریبا دا زخم دلارې یا دا جریه دلارې او بډې ځای کوي او نبات د پر دې ذره رسي.
بله زما منظور دا و چې د غټو څنګه منظور چې کله ووهي نو هغه طبعا چې پوستکی بیا هلته نه وي نو ونه لوڅوي تقریبا نو هغه ځای ور پټوي په یو شکل سره چې یخې ونه وهي
یاره امان ما دا کار نه کړ خو ما په محلي توګه زمونږ د قانون څه کوي پر خاورې ساتي چې هغه
به هم ما خبره ده
امان کوم خاص رنگ چې په دې کې ما نه لیدل
استعمال ډیر من نه وبښه چې تاسو خبري مخکنی خبري مقطع کړی تاسو خبرو ته ادامه ورکړي.
هغه بل مسله د دې خبرې نه وروسته دا وایي چې نباتات هر څومره چې دی په تغذیوي لحاظ باندې دی هغه وی استوار او تندرست وی خطر دی شي مثلا په منی کې په پسلی کې تاسو د دې لپاره کوټ ورکړي تاسو د دې لپاره حیواني سړي اچولي وي نبات مقاومت فوق العاده د سړو په وړاندې زیات وي هغه زر متاثره کېدای نشي بعض اوقات موږ تاسو د نباتاتو ښه ساتنه کوو دغه شکرک چې موږ تاسو وایو شکرک د نبات لپاره ډېر زیات ضرر رسوي نه یوازې دا چې هغه اقتصادي هغه دپاره پاماکال کې رامنځته کوي بلکې نبات د بل کال دپاره فوق العاده کمزوری کوي نو دغه تدابیر باید وروسته د ساید انتخاب او دغه شیانونه باید نبات دپاره څه شی کي اوبه سنجو ورشي تر څو دیقان متضرر نشي او دیقان داونې هغه دپاره سالمې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. استاد عمرخیل، مخکې د باغ د ساتنې لپاره چې چیرته باید وکړو، څنګه وکړو، څنګه کیښو چې یخې کم ووهي، په دې اړه داسې یو څه مم اورېدلې دي چې وایي که باغ د غونډۍ په بیخ کې وي، د یوه تپې په بیخ کې وي چې باد کم هلته چلی شي، یا د څنګ کې ځنګل وي، یا د سیندونو په غاړه وي، داسې ځای وي چې هلته رطوبت ډېر وي، دا هم وایي مرسته کوي چې ژر ونې یخ ونه وهي، که څنګه؟
اصلا د سره صاحب اول خدای زیات تو بخې سر سړی کنه قطع سوله په صورت کې اصلا د سده چې د خپل د باغ کوم ځای کې چې باغ کینول کوم مخ کې چې ما ویلې معلوم دوه راته هغه ځای کې کفر د مثال باغ کفر ځای کې کینول سی یا ټیک ځای کې کینول سی دا یا خالته ډیر زیات کینی کچیر رطوبت ډیری یا تاثیر هم ډیر ده او کچیر یو جګ ځای کې وی یا په غونډې باندې وی اول ته جریان د هوایی البته یخ تاثیر کم ده یعنی موقعیت یخ موقعیت د باغ ډیر ځات مهمه ده موږ په افغانستان کې اصلا د څه چې معمولا له نه اقلیمو د دنیا نه شپږ اقلیم مثلا لرو او متاسفانه دا د تغییر د اقلیم هم ډیر ځات تاثیر کړی ده په وروستیو څو کلو کې او هر نقطه د افغانستان حتی هر ورسوالۍ هر کلی ځان ته یو اقلیم لري چې هغه د دې له خاطره چې موقعیت نیالګي که فرد مثال د باغ د پیتاو خواته یا د مر خواته لکه څنګه چې مفره مساس ویلې دا ډېر تاثیر پرې کوي نسبت هغه باغونه چې د سیند له غاړې د سیند له غاړې باغ زیخ وهیم نسبت هغه باغ ته چې هغه په لوړه باندې یا په سیمه کې چې هلته جریان د هوا وي نو دا ډېر مهمه ده چې چیرته باید موږ باغ کینو.
بله، ډېره زیاته مننه استاد صاحب. یو بله موضوع چې د دې لپاره چې یو چا باغ یخونه وهي منظور مې جمع دی وای چې واوره ترې وتوږي او کنګلونه یې لري کوي، کله کله د شیشو په شان کنګل ترې ځوړند وي، دا هم وایي مرسته کوي چې ونې یخونه وهي. دا خبره څنګه ده؟
دا تقریبا ښه مسله ده ځکه موږ په د آبیاري کې یو مسله ده کله چې موږ هغه کوو د باران اوبه محاسبه کوو چې څومره خپله د باران یعنی د شد څنګه د لارې نبات ته پاره مرسته کوي چې راټولېږي د تنې لارې بل اخره د نبات پیښته دي که چېرته په دې حالت کې دا اوبه څنګه ته ځوانو څنګه ته بل اخره تنې ته دلته انتقالېږي او یخې نیسي دا مشکل را پیښوي. ولې سوال چې په عملي جنبه چې موږ تاسو وسنجو دا ډېره ستونزمنه ده چې ته دا یخ دې په اونو نه سره کوم د منځه وړي. مثلا پر مختلف وادونو کې د سپرینکلر یا د اوبو څخه استفاده کوي او د اوبو لپاره تقریبا ریزروایرونه او غټي غټي ذخیره لري دا ذخیرو په واسطه باندې د اوبو دومره چارانه وي تر څو د یخ هیڅ اثرات پاتې نشي. که چېرته ته یخ لري کی او یو ټوټه په څنګه کې پاتې شي نو هغه څه کې هغه د هغه ضرر دومره زیاتېږي چې لکه د اول نم زیاتېږي. نو په دې حساب باندې که چېرته عملي بڼه که چېرته موږ اقتصاد دا تقاضا وکړي یا توانمندي ولرو د اوبو په واسطه باندې د سپرینکلرونو په واسطه باندې بوټي پاک شي او یخ لرې شي دا خو ډېر ښه کار دی خو افغانستان کې عملي نه دی او دا ستونزمن دی او دا کار څوک نشي کولی.
یعنی ستاسو په نظر یوازې څوک کولی شي که په کور کې یو یا دوه ونې ولري هغه کولی شي چې پاکې کې باغ نشي کېدی؟
بالکل، یوه ونه دوه ونه چې توانمندي ولري درې ونې هغه دا ډېر فایده کوي. یعنی دا معنی چې ته نبات مینځي او د یخ هېڅ اثرات پکې نه پرېږدي.
خو استاد کوم فکر کړی د دنیاوالو د خپل ونیم ډېر لنډی کړی دي زموږ خوندې لوړی لوړی ونی نه دي لنډی لنډی دي ټیټی ونی دي شاید یو پاکول اسانه وي او دا زموږ چې لوړی لوړی دي پاکول خو تمن چې مشکله کار دی. بله ډیر مننه استاد عمر خیل. ځینې ناروغي مخکې یو اشاره وشوه، مثلا فنګسي ناروغي وایي چې دا هم د ونو له یخ وهلو سره مرسته کوي چې نسبتا ژر یخ ووهي که ونه دا ناروغي ولري، دا څنګه ده؟
بالکل بالکل، لکه څنګه چې مخکې استاد مو فرمایل چې که مونږ ونې صحتمند دی دو مقاومت معلوم داره که جک به نسبت هغه ونه که سیاغه بعض امراض و بعض فنگسی امراض و بعض اتا بعض نور دست حشرات بی چه اغای هم در شیره از بیهی نو اغا ما هم ونه چه اغا مرزی دی اغا مخی متضررسی می دی دیوغو معلوم داره که مقاومت نسبت هغه ونه تا چه اغا بخط توگه من ترزیه سی می دی و در کافی اندازه و بور کل سی می دی کافی اندازه سر ور کل سی می ده او معلوم داره که مخی تو ساز میلی شاخبوری دیر یا مهم اصل ده. یعنی مونگا باید هیت کلاب پو مینی که شاخبوری و نکو یو ساز به خبری پا تایید کوشش مکو چه ده از کلک چیلا تیری، یعنی پس لسم ده دلوه نه اگا هم پا ایچار سره یعنی لنمایی ده زمین و روس شاخبوری و کو چه دا هم مقاومت بیونه کلک مونگا شاخونه دیر تر کم کو آلت غذای مواد پوانه که تمیگی او مقاومت را تیتیگی چه دا هم باعث دی گرزی تیوانه پا مقابل دی یخ که مقاومت که خپل اخکته که حالوم داره سی سهی ونه یا سلام سی آغا ونه سی بخطی خی آغا هم نسبت پر ونه دی چه مرزی مقاومت دیر ده.
بله، نو پا دی صاحب ونه چه دی سری ورکول هم باید در کمک و که چه قوی بی صحت مند وی و غمره دی یخ مقابل که هم مقاومت به زیادی شی هم داستی ده؟
دقیقاً مونږ سره په دوه کټګوري ویشو، یا عضوي سری دي یا هم کیمیاوي سری دي. عضوي سری هغه سری دي چې د نباتاتو له بقایانه یا د حیواناتو له بقایانه منتراز یا هغه هم ځکه سوندۍ ساتي، او د دې تر څنګ څنګ اوس مونږ کولی شو چې بعد کیمیاوي سری هم ورته ورکړو. اوس که تنها کیمیاوي سره باندې اتکا وکړو دا هم باعث دي ګردي چې د ونې مقاومت راښکته شي. نو باید مونږ دواړه انډول مد نظر ونیسو، یعنی چې په خاوره کې هم باید عضوي سري او هم باید کیمیاوي سري، چې دغه باعث دي ګردي چې د ونې هغه مقاومت پورته سي او د یخ او د سایر نورو امراضو افاتو مقابل کې مقاومت پورته لاړ شي.
استاد صاحب، یو بله پوښتنه چې همیشه زما ذهن کې وي هغه د فصلونو په ارتباط ده، مثلا د غنمو. زموږ په وطن کې کله کله واورو وای، بې وخته باران وورېدو غنم راسته شول خراب شول، لیکن تاسو اوس په اروپا کې اوسئ، دلته همیشه باران وری او غنم نه خرابېږي، د دغو غنمو مقاومت زیات شوی دی او که څه چل دی؟
سروان صاحب محترم، په غنمو کې په غلو دانو کې ډېر زیات مهم، یعنی د کار په وخت کې ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې تاسو د کار وخت باید وپیژنئ چې څه وخت باید غنم وکرل شي. د کار وخت پیژندل یعنی دا معنا چې ته خپل بوټي د سړو سره هم مقاومت کوي، د خرابېدو سره هم مقاومت کوي، یعنی په مناسب وخت کې لوی هغه د باراني څپو نه هم جلوګیری کوي. اوس دلته د چې کوم د غنمو د پاره کوم وخت یې کړی دی، تاسو یقین وکړئ چې هغه سات یې شوی، هغه سات هم دی غزا کوي نه. په دې وای موږ ته دا ټول جدول معلوم دی چې څه وخت دغه وچې څپې راځي، څه وخت باراني څپې راځي، چې موږ او ته ډرای سپل او یا ورډ سپل دغه سپلونه دي چې راځي، دغې نه تېښته پکار ده. په افغانستان کې تاسو غلم کړئ منه یې کړئ، که منه یې وختي وکړئ زر وده کوي، زر چې وده وکړه که چېرته واوره ونه ولیدله مخکې چې امرخي صاحب وویلې واوره دا پټ نه کړه، دا لوس پاتې سو هغه یخ سیلۍ چې په ده باندې راغله هغه دا څه کوي، دا د منځه وړي. هغه روز وده دا پاڼې ټولې زیړېږي او ټولې خرابېږي. که چېرته دې ناوخته وکړل او بیا ورباندې سړه سیلۍ راغله، هوا ورباندې ګرمه نه شوه، نمو خپله نه پوره کوي. همدارنګه پسرلي کې چې کله ته دا غنم دی وختي کرلی وخت لو کې، یعنی دا معنی چې تا دغه نه ځان بچ کړه، د جوزا په میاشت کې د ډیرو بارانونو دی وخت، یعنی دا معنی چې تا خپل حاصل په آرامۍ سره ټولوي چې او جگوي شي. او که چېرته د نه په تاخیر کې پاتې شو، یعنی دا د پشکال بارون یا د منسون بارانونو پر شروع شله، هغه تبن چې کې یا خرابېږي. دلته توجه ډیره زیاته د دوه وخت لپاره سوینګ دی لپاره ده. اما متاسفانه زموږ په افغانستان کې یو داسې منګ او تاسو مناسب باران نه لرو، بلدا چې په کافی اندازه اوبدل لرو، چې منګ
یعنی په وخت سره وزمکی او بوکو او بل اخر غلمو کرو دا نوسانات د وزمنګ د وطن او یو او 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 نبود یو مکمل جدول ډیټا د هوا شناسي دا زمنګ د یقین سخت مشکل سره مواجه کړي. زما خواهش دا ده د خپل وطن نه خپل د یواد نه خپل د حکومت نه چې د هرې منطقې په اساس باندې یو میټرولوژیکي سټیشن باید ولري. دی کولای شي درې میاشتو مخکې باراني څپې دی پیشبینی کړي، سلور میاشتې مخکې باراني څپې دی پیشبینی کړي، په دې وخت کې موږ خپل حاصلات د هغه نه بچولی شو. دلته تاسو معلومه ده په پیشرفته نړۍ کې خو غلم ځای په ځای په کمپاین هاروستر دغه استعمالیږي، په ځمکه روان دی او بالاخره غنم یو خواته واقف بل خواته بیرته پټي ته غورځېږي. اما زموږ استاذ خو دا راټولېږي بیا دربندو ته وړي، په دربندو کې بیا پاتې کېږي. دربندو کې چې څومره دا اوبه په ده باندې راځي د دې حساسیت څه کې د عمر یعنی د ساتنې عمر کمیږي، د فنګسونو ناروغیو په خپلو دانو باندې زیاتېږي. دا نه یوازې دا چې خپل حاصلات خرابوي، بلکې د انسانانو د خوراک دپاره هم نامناسب ګرځوي. او موږ دې شیانو ته توجه نه کوو چې اکثره امراض که تاسو فکر کړئ د همدغه فنګسونو دوباره انسانانو ته انتقالېږي. نو دې شي ته موږ حتی که تاسو اوړه وګورئ چې دا اوړه کوو بیا هغه اوړه یو رقم خراب بوی لري. ټول عوامل همدا دي چې موږ او تاسو په مناسب وخت نه کړو، په مناسب وخت نه ټولو. په دې کې د هوا تغیرات راځي او بارانونه راځي، رطوبت راځي، دا حاصلات شیکنګ خرابوي. که چېرته توجه وشي، پام وشي، د کرنې محترم وزارت دغه اوقات دغه مهالویش د کار دپاره د عقیدو دپاره برابر کړي او بل د باراني څپو د وچو سیلیو دا وخت مشخص شي، زموږ د یقین خپل حاصلات په منظمه توګه په ښه کیفیت سره څه کولی شي د ځمکو نه ټولوی شي.
بله ډېره مننه. لیکن مخکې موږ وویل چې اقلیم بدل شوی دی او کله کله امکان لري چې د غنم رسیدلی وي لای دې ریبلې نه وي چې نن سبا کې بیریوي چې باران وورېشي او هلته خراب شي. لیکن عیني وضعیت دلته وینو، دلته بیا نه خرابېږي. زما اصلا سوال دا و،
دلته خو که تاسو دا په دې وروستیو کې وګورئ په خپله په اروپا کې د حالت خراب دی، دوی هم دغه د اقلیمي بدلون حالت په دې باندې هم خراب راغلی. که تاسو دا تیر کال د دوی دا د جوارو حاصلات وګورئ، حتی د ځینو په ځینو کروندو کې جوار بیخي راټول نه کړل. هغه وخت د مناسب باراني وختونه وو چې باید جوارو دپاره اوبه رسېدلي، اوبه ونه رسېدلي، ټولې دانې پوچه شوې. دوی هم که چېرته دا بارانونه په همدې وخت کې چې غنم یعنی پاخوي او د پخوان نه لږ زیات په پټي کې پاتې شي، یعنی په مناسب وخت کې ونه لري، دوی هم ستونزو سره مخ کېږي. دوی په مناسب وخت چې پوه شو دانه دانې اوبه تقریبا 15% 16% دې سره حتی را ورسېد، دې جګي حتی دې نمونهګیري کې مخکې دې حاصلات راټول کړي. او بله خبره مهمه د دې چای ده، د دې ځمکې یونیفارم دي. یونیفارم په دې معنی چې یو نو وخت دي، یو سر د پټي کې د نمونه اخلي، دغه نمونه د ټول پټي لپاره شي کې نمایندګي کولای شي. اما متاسفانه زموږ په افغانستان کې زموږ ځمکه هغه لازري لیول نه لري. یو ځای کې وګوره غرمې شنه پاتې، یو وګه شین دی، یو وګه پوخ دی،
ځکه چې ځمکې مو ډېرې اوارې هم نه وي لکه د دوی په شان. بله،
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې په شان اواري نه یو ځای ډېر وګ رسېږي، یو ځای کمی
په پټي کې سروازه په پټي کې دی وګوره په یو ځای کې، یعنی یو سانتیمتر اوبه اضافه کیږي نه، او سانتیمتر خو به زیات وي چې ملي متر اوبه تفاوت نه راځي. ټول پټي ته په یونیفارم شکل یا په یک نواخ شکل باندې څه کیږي اوبه توزیع کیږي، نو په هغه کې حاصلات هم د یک نواخ رسیږي او د ټولو آفتونو د حاصل نه بچ کیږي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. البته په دوی یو څه مهرباني زیات هم ده چې نه ویاله لري نه کانال لري، بس له اسمانه پیوریږي په خپل وخت. پر حال استاد عمر خیل، میوو په اړه مو ډېری خبرې وکړې چې څه باید وکړو چې یخی ونه وهي. مخکې مو د سبزیجاتو یادونه هم وکړه چې او ومو ویل چې سبزیجات هم یخ وهي. میوه‌دارونو لپاره مو ویل چې باید تقویه شي او مثلا د مرض مخه ونیول شي او نورې خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه یا باغ څنګه ځای کې شودل شي. لیکن د سبزیجاتو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده چې یخ یې کم ووهي، مثلا ګلپي یا ګازرې یا هر بل سبزی چې یخ یې وهي؟
اصلا د سره سر چې دا د یخوهنې فرمول چې کوم ده، هغه په ټولو نباتاتو باندې صرف کوي. هغه جای مناسب جای سبزیجات هم داسې دي، یا کرنده لکه چې ساز ویلې، وخته کرنده او وروسته کرنده، دا ټول هغه عوامل دي چې د یخ د کنټرول لپاره کاریږي. بعض همداسې کېږي چې بعض سبزیجات لکه فرض مثال که مونږ تاسو د افغانستان د مرکزي ساحه وګورو، دلته په شو آخر د اوړي کې یو یخ راځي، یو یخه څپه راځي. مونږ باید کوشش وکړو چې مخکې د هغه یخه څپه راشي حاصلات په حساب راسه حاصل کړو، او یا داسې وخت کې ونه کړو چې ډېر وخت وکرل شي چې بیا مونږ مشکل همدا افغانستان کې همدا مشکل لرو. اول تر اخره هم درلود چې مونږ د پسرلي یخ هم لرو او د مني یخ هم لرو، دواړه لرو. چې له دغه نه یعنی وکولی شو چې په مشخص وخت کې سبزیجات وکرو. بعض سبزیجات داسې دي لکه فرض مثال مونږ په ګرمو سیمو د افغانستان کې کرو، یا بعضې دي چې هغه د یخو مونږ ورته کول کراپ وایي، یا د سړې هوا په اصطلاح سبزیجات لکه ګلپي او کرم او دا شیان دي. هغو باندې به یخ او هوا ډېر زیات تاثیر نه کوي، تر یو حده تاثیر کوي چې هغه په معمولا په ځمي کې کرل کېږي. نو مهمه په سبزیجاتو کې بیا هم هماغه اصل ده چې ښه وروزل شي، او وخت ډېر مهمه ده چې څه وخت او څرنګه مو روزل شي. او بل دا چې که مونږ غواړو که فرض مثال وایي چې په خلاف د سیزن یا په خلاف د فصل مونږ اصل واخلو، که غواړو چې په رومي په ځمي کې واخلو، نو مونږ مجبور یو چې هغه ته په اصطلاح شنې خونې جوړې کړو، لږ تر پلاستیک استفاده وکړو. اوس مثلا په مشرقي زون کې د مونږ معمول دا ده چې بعضې سبزیجات د مونږ له دې له خاطره چې وخت ته باید حاصل وکړي، د پلاستیکو یا ورکې تونلو لاندې کرل کېږي. همدغه نن هم چې زه په لغمان کې وم، اکثرا داسې نباتات یا داسې سبزیجات لکه مثلا مونږ ورته کدوګک یا کدو دا ډېر معمول شوی ده، یا بادرنګ، وخت ته کرل کېږي او په دې باندې پلاستیک اواروي. پلاستیک اواروي چې همدغه د یخ وهنې نه جلوګیري کوي.
همدغه شنې خونې چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا څومره په افغانستان کې اوس معمولي شوي دي؟ دا به له دې نظره هم ډېره زیاته مهمه وي چې مثلا که یو شی یو بوټی په ژمي شروع وکړي، په پسرلي کې د یو بل څوک چې په پټي کې هماغه بوټی شتي او تر څو حاصل ورکوي، تر هغه به مخکې حاصل ورکړی وي.
بله بالکل، دا ډېره مهمه ده. اوس دا ډېر معمول شوی په افغانستان کې، مشرقي کې، په سمت شمال کې. اوس کوم اوریدلی چې په افغانستان کې اوس ډېر وخت مونږ خټکی او هندوانې لرو، یا ولاته همدا ده چې د قانون په دې توانېدلی دي چې دا بزغلی وخت ته کری او وړکي تونلونه مونږ ورته، یا دا پسا واړه تونلونه، یا په شکل د خپله په پټي کې د واړه په قطر د فرض مثال شپېته سانتي او وړکی تونل جوړی، یا د پشتې په سر پلاستیک اواروي او وړکی تونل دا هلته یې کري. او یو هغه شنې خونې دي چې هغه لږ غټې دي چې په هغه کې معمولا په افغانستان کې دوه شیان ډېر معمول کرل کېږي، چې په اوله درجه بادرنګ دي چې فرض مثال زمونږ په فراه ولایت کې ډېر کرل کېږي، اوس په مرکز کې هم ډېر مهمه دي. هغه حتی په وړي کې هم په شنې خونې کې دي. هغه نباتات ډېر حساس دي، د دې له خاطر حساس چې هغوی درجه د حرارت فکس ده. چې مثلا مونږ وایو چې د 13 درجو نه تر 28 درجو پورې دا په هغه اقلیم کې ښه کرل کېږي، یا په اصطلاح په هغه کې ښه روزل کېږي. نو دا اوس ډېر یو مثبت اړخ هم لري چې مونږ کولای شو چې مونږ په هغه وخت کې چې معمولي میوې نه لرو یا معمولي سبزیجات نه لرو، هغه وخت مونږ کولای شو چې له دغو شنو خونو نه استفاده وکړو او سبزیجات تولید کړو. او دویمه خبر دا ده چې بعضن د سبزیجات ډېر حساس دي چې هغه باید چې هغه ته سړه خونه یا په اصطلاح شنه خونه تاوده سي، یا ګرم هوا باید ورته مونږ استفاده وکړو، ترغو وکړو چې په اوږد مهال لږ نه کافي حاصل واخلو.
ډېر زیاته مننه استاد عمر خیل. استاد صاحب، یو بل موضوع چې مو یاد نه کړو د خبرونې دی ورستي شی بو تم نسی شی، یو اخه دی ګلې مسله ده. زموږ په وطن کې ډېر وړي په پسرلي کې چې تازه ونو غټي کړی وي، یې ګلان کړی وي، ژلې وشي او بیا ټول ګلان ورتوي کې، د دې کوم چاره شته او کنه؟
ګلې خو تاسو معلومه ده چې دا یو طبيعي آفت ده.
او دا هم تقریبا دغه د حرارت زیاتوالی او کموالی په سبب رامنځته کیږي. کله چې هم فکر کړی په پسرلي کې تودې ورځې زیاتې شي، په دې وخت کې فشار څه شي کې کمیږي، او د کمیدو په صورت کې د یعنی د بارانونو د ګلې شکر وره کوي، او بالاخره ډېر زیات خسارې رامنځته کوي. بیا هم دلته ځینې هغه نباتات چې تاسو پاول کې اشاره وکړه، مثلا بادام کې چې ته وختي ګل کړی وي هغه ډېر زیات متضرره کوي، او مثلا ځینې میوې لکه چې د هغه په وخت کې وي یعنی په شروع حالت کې وي هغې ته ډېرې خسارې رسوي. د ګلې شدت شدت پورې اړه لري چې ګلې څومره شدیده وي، که چېرته ګلې دومره زیاته شدیده نه وي بیا هم یو هغه لرو موږ تاسو په یو اصطلاح لرو په نامه د تیننګ، نو هغه د ځینو نباتاتو دپاره ډېرې میوې چې د منځه ځي یو څه میوې پاتې کېږي، بیا هغه هم تقریبا که زخمي نه کي او په مناسب وخت کې وي بیا یو څه د تاوان سره سره یو څه ګټه هم رسوي، چې هغه پاتې میوې ته زمینه د ښې تغذیه برابروي ښه کېږي. ولې په مجموع کې هم یو آفت دی، او د هغې جلوګیري زه فکر کوم د بشر د واک
وټلې خبره ده،
دا امکاناسته دا مشکله خبره ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر زاکر الله ساپای د کرنې متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد او همدارس د کرنې د متخصص استاد هدایت الله عمر خیل نه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته سي درنو اوریدونکو هم منندوی دی. ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام
وطن کڑا گلمی سکو کڑا